تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دیو ز سردار علی ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو ته خدمت کې درم. وګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بل ډیو کې موږ تاسو د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب او ورسره ورسره د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په غیبه باندې خبرې کوو، د شاعرانو او ادیبانو په ژوند سره خبرې کوو، د هغوی په کار در سره خبرې کوو. نن چې زمونږ په کوم شاعر باندې نن موږ خبره کوو، د دې شاعر نوم دی ماخم خټک. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم مېلمانه شعیب خټک صاحب، محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، محترم ډاکټر یارحمد محبوب صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. نو تر ټولو نه اول ورځو خپل درون خوږ محترم شعیب خټک صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره ماخم خټک د جون په حواله باندې څه نظر شریکي، ځکه چې دوی د ماخم خټک په جون کار کړی دی، دوی د هغې نه واقف دي، دوی د هغه د کار نه واقف دي. نو تر ټولو نه اول ورځو شعیب خټک له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره څه نظر شریکي. خټک صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ویو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر ټکر صاحب. ماخم خټک صاحب په ژوند کار نه علاوه ماخم خټک صاحب زما ترم کیږي، نو زه د هغوی سره نږدوم پاتې یم. نو د هغوی ژوند په حواله خپل نظر شریکوم. قلم چې د پښتو د عجیب جدید ادب د ژوندو لیکوالانو په هکله خبره کیږي، نو دا یو نایابه تخلص لرونکی شاعر او ادیب ذکر به پکې خامخا کیږي. دغه نایابه تخلص لرونکی شاعر ماخام خټک دی. خپل نوم یې اقبال شاه دی. اقبال شاہ د خپل خاغلی محراب شاہ په کور کې دوه اویایم د جنوري په 12مه نیټه سترګې وغړولې. د مور بی بی نوم یې سامعه و چې د خپل دور تعلیم یافته ښځه په دې وه چې خاغلی ماخام خټک کې سکول تللو ته راپارولی و. د قلم په لاسو کې په سم انداز نیول، د تختې په سم انداز نیول او لیکل یې ورته ښودلي و. د کلی نوم یې کمر میله دی چې د ضلع نوخار د نظام پور په شپږ دیرشو کلو کې یو کلی دی. د دې کلي نه اخوا یو بل کلی لچوړه دی او بیا د ضلع نوخار اخري کلی ټوټکی دی. ټوټکی که څه هم په ضلع نوخار کې راځي، ولې خلک یې د زره ادمخیل افریدیان دي او د کمپانې خبر دی چې د خپلو نورو افریدیانو وروڼو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. یاد دی وی چې د ټوټکی په لویدیځ د مشادره کلی او د ستر خوشحال خټک د ژوند داخلي شپې ورځو مسکن دنبره پراته دي. او خوشحال بابا چې کومه خبره د غرونو د خټکو په حق کوي، هغه خبره د ښاغلي ماخام خټک په حقله بیخي سمه او کره ښکاري. د خوشحال سره چې کېږي یو څو کاله دا د غره خټک واړه شاعران شي،
واړه شاعران
بالکل. او بیا چې کله زموږ د ماخام نظارو هنداره ده، هغه هر یوه ښکلا چې په کار دی چې په یو کلي کې وي، لپاره د دې چې د دې کلي ښایست یو په دوه کړي. په دې کلي کې شته دی غرونه، ونې، بوټي، اوبه، چینې، جرجوړي او معدنیات، غرض هر څه په دې ورکوټي شان کلي کې شته. اجمل خټک لکه چې د دې شعر ویلو په وخت هم دې کمر مې لیکلي ته کتلي وي. په دې ښکل فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کېږي نو په ښکله به ټنګېږي.
ډېر ښه.
ښاغلي ماخام خټک پلار په کراچۍ کې د اوبو د محکمې کراچي واټر اینڈ سیوریج بورډ کې نوکری کوله او ماشومان یې هم ځان سره کراچۍ ته بوتلل. همدغه وجه ده چې ماخام خټک د خپل تعلیمي مزل پیل د ګورنمنت ګلوب سکول نازم آباد نمبر 5 کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل نا اکڑو او تریم تریم جمعه هم حل ته سبق اوایل سلورم جمعه داخله ډیر ته خپل کلی سکول ګورنمنت پرایمری سکول کمر میله کې واخسته او په کال سلور 1900 سلور ته ایم یی د پینزم جمعه امتحان پاس کړو د شپږم د پارا نظام پور تلاړو او هلته په ګورنمنت های سکول نظام پور کې داخله واخسته چې اوس ورته د های سیکنډری سکول درجه ورکړی شوی ده او د کلی نه په بغاډي کې تلو راتلو او کله کله به پیدل مزل هم پکړ شو همدغه سکول نه یې په کال 1909 اتیایم کې د لسم جمعات امتحان پاس کړو د نیزو کالج د نشوالي په سبب یې د یو لسم جمعات داخله په خوشحال خان خطیبي کالج اکوړه خطک کې واخسته او هلته نه یې په کال 1902 کې د لسم امتحان پاس کړو په دې وخت کې هغه یو ځل بیا د کراچۍ مخه وکړه او هلته په 14 جمعات کې په اسلامي آرټس کانګرس اینڈ ساينس کالج کې داخل شو او په 1904 کې د 14 ډیګري ترلاسه کړه یاد دی چې ښاغلی مخام خطک په دې وخت کې په ایئر سیز کلیرنګ فارورډینګ کمپنۍ کې د 3 بجو نه واخله تر 6 بجو پورې کار هم کولو او دا احساس ورسره وو چې د خپل پلار سره څنګه کوم په دې شکل کې وکړم چې د خپل تعلیم خرچا په خپله اوچتوم هم خطک د انګریزانو استادانو زده کوونکي هم پاتې شوی دی کله چې هغوی په کال 1905 کې د برټش امبیسي کراچۍ نه د انګلیش لینګویج انګریزي ژبې درجي ویلي د استادانو نومونه یې ډیوډ او نیل وو همدغه مهال هغوی د چارټرډ اکاؤنټنټ سی اے دپاره ای پی ټی فری پروفیشن سی ټیسټ هم پاس کړو او اراده یې دا وه چې چېرته فرم به جوین کړي کار پیل کړي خو قسمت کې بل څه لیکو همبردار شپو ورځو کې ماښام خټک د خپل ملګري شفیع الله چې د دیر سره یې تعلق لرلو سره د سند مسلم لا کالج په لوري په چکر لاړو او هلته یې زړه وکالت ته راوچت شو او په 20 سپتمبر 1905 کې په دې کالج کې په ایل ایل بی کې داخل شو چې هغه وخت فیس 2200 پاکستانی روپے وو ولې د ایس ایم لا کالج د تمنه تعلیم معیار ډېر اوچت وو او شپږ میاشتې پسې هغه کتنۍ کې کار پرېښودلو په دې نیت چې تعلیم او کار په یو ځای نه کېږي دې نه وروسته ماښام غټک د روزانه په حساب ډیلی ویجز په څیر کمپنۍ کې مزدوري کول پیل کړل او د قسمت خبره وه کله به کپنۍ کار ته دننه کړو ولې اکثر به خالي لاس د کپنۍ د دروازې نه کور ته پښتنه شو په کال 1906 کې ماښام خټک وېژدنه وکړه چې تر کال 2001 پورې وچلېدله کال 1908 کې ماښام خټک فارمټیک میڈیسن کپنے کے سحر پر وقت کول پیل کرد تکال اللہ سلو اتر میں گئی دا ایس ایم لا کالج پسکون سٹوڈنٹس ایجنیشن بیگم نسیم علی خان کی پروگرام جوڑ کرے ہو تو پروگرام دا سحر ہو مخام خطک دا چھوٹے وقت نہ اکڑا ہو ورطا ملا و نشوا ولی بیا ہم مخام خطک دا کار پہے دا پروگرام تلالو او نتیجے دا شوا میں دا کار نہ رخصت کپنے دا کار نہ رخصت کرو او دغه سی د سیاسي دین او وابستګي او لنې سفیر او خورنه هم دا د پی ایس جنرال سیکرټری یوسف بنیری چې خپل یې د وکیل سره کار کولو مقام خطک د مانسری د یو وکیل سید خان سره په کار ولګولو تر کال 1909 نوی کې مقام خطک د وکالت ډیګری ترلاسه کړه او وکالت کار ته کار وی په کال 2000 کې مخام خټک د وکیل په حیث د سیل بار کونسل او د کراچۍ بار اسوسییشن ډیسټریکټ سنټرل غړی شو په کال 2001 کې مخام خټک واده وکړلو نکاح یې د جمعې په ورځ شو او رخصتي د هفتې په ورځ ولې خوړی د 13 فروری 2001 په یو شادی حال کې وشوه چې پکې ادبی ملګرو او وکیلانو ګډون وکړلو. په 14 ستمبر 2001 د مخام خټک اولنې اولاد ارمان وزېږېدلو چې دا وخت د انډس یونیورسټي کراچۍ نه میډیا ساینسز کې د بی ایس ډیګري حاصلوي. مخام خټک ژوند کې د کامیابۍ بله پوړې هغه وخت ترسره شوه چې هغوی په 2002 کې د های کورټ د وکیل لایسنس ترلاسه کړو. په کال 2003 کې د ایس ایم لا کالج کراچۍ یونیورسټي نه د ایل ایل ایم ډیګري ترلاسه کړه. د کال 2009 نواخلا تر 2009 پورې د یو این ایچ د یو این ایچ سی آر سره د فیلډ کم فیلډ مینیجر کم لایر په حیثیت خپلې ذمہواری ترسره کړې. مقام خټک نن سبا په کراچۍ کې د های کورټ د یو کامیاب وکیل په حیث خپلې ذمہواری ترسره کوي. مخام خټک ژوند ته چې مونږ وګورو چې له کومو پړاوونو را تېر شوی دی نو په حقه دی چې ویلي دي دا چې تر دې را رسېدلی یم ته څه خبرې ډېر کړېدلی غمځپلی یم ته څه خبرې او ما د احساس د کمترۍ کندې ته مه پرېباسه ما د احساس د کمترۍ کندې ته مه پرېباسه د چا نظر کې به ښاغلی یم ته څه خبرې
ډېر ښه
دینه پس مخام خټک کوم ادبی هلې ځلې دي ادبی مزل دی نو هغوی د لسم جمعت نه شروع کړی وو د شاعرانو کتابونه او تخلصونه دا به مختلف وو بیل بیل وو نه به یې کتل او لوستل او په چې کله هغوی د پریشان خټک د پریشان تخلص ولیدو نو د حجرې په یو کلینډر راویزاندو او د دې نمک کې په اقبال باندې شاعري هم کړې وه. استاد الله جان برق صاحب ته په نوم دوی اولنې ادبي خط لیکلی وو چې په جواب کې خپلې څه غزلې ورته لیکلې وې چې هغوی یې ستاینه کړې وه او دا یې ورته ویلي وو چې یاره ستاسو دا شاعري چې کوم ده لا اوس کمزوري ده. اصل کی پاول کی پروفیسر صفدر علی اسیر اولنے کسو کی دوی شاعری اسرائیلی وا اور تے ویلی و چی برک سیب او مون ٹولو دا سی وقت کی نصاب تو عمر کی ہم دا سی شاعری کری دا سید اللہ جان برک سیب سر دوی بیا دی دل قتل کری یو سل او پینزا غزلی یو ریڈیائی ڈراما او دری افسانی یو اتا غیر بالن کی اس چاپ ہم دا عقیدہ هغه ورته وړاندې کړي وي چې برخې د ستاینه کړي وه ولې دغه ټولې غزلې ناچاپې دي او د مخام خټک په کول دا مشکیه شاعري وه یعنې دا د کتاب برخه نه ده. په 1992 کې اپریل کې اولنی لیک د مخام خټک په وحدت اخبار کې چاپ شوی چې سیاسي سوالګري په نوم به دوی لیکلو دا ترجمه وا د یو نسبت د کالم سیاسي گداګر په 1992 کې یعنی دونه وی کې دوی د جرس ادبي غړې شو په قاعده په اجلاسونو کې نه سپاس شروع کا او ادبي روزنه شروع شو فیروز پاکستان ته دی کالم لیکلو د اټنشن پلیز په نوم باندې دوی رودادونه لیکلي وو د مرتب کړي وو د محب وزیر صاحب ننګیال یوسفزي سره په شریکه فیصول پښتو خصوصي ګڼه کتابي سلسله جلد دویم ګڼه نمبر 3 په مارچ 2004 کې او عمدغه جلد دویم ګڼه شپږم جولای 2005 کې تاریخ کې پښتو سفرنامه او د پښتو انشایا 50 کاله په دې نوم باندې هغوی دا راټول کړي. اولنې کتاب چې موږ را شو اولنې تصنیف د مخام خټک اولنې کتاب چې کوم دی هغه په وجود کې نه ځایږم دی چې په اپریل 2003 کې چاپ شوی دی چې لیکل ترې ریاست تین سیټ کړي دي مخام خټک او د کراچۍ شهري خط لاندې فلیپ پې پیر اپریدي سلیپ لیکلی دی وجود کې نه ځایږم نه همدغه یو څو شعرونه چې په وجود کې نه ځایږم خور ور یم په مثال د سمندر یا مشهور شور یم زړه می سپین لکه بېګر د آینه ده خو د خولې نه بس شنا له غوندې سپور یم په ما ځان تندر را ټیټ یو څو نږدې دی د ملتان په ځمکه نه یم خو تک تور یم خو په دې کتاب کې چې کوم اصل شهرت زما په خیال یا لوستونکو اورېدونکو کوم غزل ته ورکړی دی هغه د مقام فتک دا غزل دی چې د وجود په قیدخانه کې یو قیدی یم ځان ته خپله شهنشاه او فریادي یم ستا د شرط پل صراط مې دا دی پار کړو ستا په خیال کې به تر کومه دوزخي یم ازانګي مې د وجود صرف اظهار کړي د فقیر کاسه کې کړنګ بچوانی یم او نه یې پیژن نه یې پیژنم ماښامه وجود کې نه ځایږم نه پس چې کوم هغوی لیکلی دی کتاب لیکلی هغه ګلګش دی چې د اولنۍ پښتو عالمي مشاعرې رپورتاج دی چې په 2008 کې چاپ دی او بالکل د ماښام کتک دا کتاب هم د اسماعیل ګور صاحب دی ټولنې بفی کې چې کومه ده هغوی چاپ کړی دی زما په خیال په کتاب کې دا لیکل نشته خو هغوی ورته چاپ کړی دریم کتاب چې کوم چاپ دی د ماښام کتک هغه هم شاعري ده او هغه لکه قصر ریبل کېږم ده په دې باندې هم ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره وکړي ځکه چې ډاکټر صاحب د اسماعیل ګور صاحب کې لیکل کړي دي په دواړو جهاتو ښایسته شاعري اسماعیل ګور صاحب لیکل کړي او څلورم کتاب چې ماښام خټک دی هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا ده چې په 2015 کې چاپ شوی دی چې د باچا خان یونیورسټي او د بلوچستان د یونیورسټي د ایم فل د نصاب برخه ده. پنځم کتاب هغوی د افسانو لیکلی دی چې نوم یې دی غیب عالم او په فروری 2014 کې د چاپ د مرحلې نه تیر شوی دی. د پښتو منتو د مسفټ سوسایټي مسفټ ماښام خټک سرخط لاندې پرې سرک سرور سے لیکل کړی دی. شپږم کتاب چې کوم د هغوی چاپ دی هغه نظام پور او د پښتو جدیده شاعري چې د نظام پور د شاعرانو په کتابونو باندې لیکل دي هغه چاپ دی. اووم کتاب چې کوم دی هغه دوه یاران دوه شاعران دي چې ممتاز اورکزی او ریاض تسنی باندې لیکل شوی دی چې جون 2014 کې چاپ دی. اتم کتاب چې کوم دا هغه هغوی چاپ دی نو هغه په 2014 اگست کې د تکلونه په نوم باندې چاپ دی. نهم کتاب د یو اثر درې غږونه اندیش شمس القمر صاحب ګران بابا او سیف الرحمان سدین صاحب دا درې غږونه دي چې هغوی کې لیکل کړی دا کتاب لیکلی. لسم کتاب د هغوی دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر ستمبر 2014 کې دا کتاب د چاپ د مرحلې نه تیر شوی او په دغه کال ستمبر کې د دوی زما په خیال یو لوی کار کړی دی او هغه د سر الفرډ فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده چې هغوی کړي ده او چاپ شوی دی دا کتاب. دولسم کتاب د خیبر د غزل د مکتبه فکر نماینده شاعر خیبر افریدی دی په فروری 2019 کې دا کتاب د چاپ د مرحلې نه تیر شوی دی او په جنوري 2020 کې یو اشتما پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا په دې نوم باندې دا کتاب چاپ شوی دی چې په کې ډېر ګڼ مضمونونه دي لکه ادب او ګلوبلایزیشن ادب او ساینس او داسې نور. بل کتاب چې کوم چاپ شوی دی هغه د شاعرۍ دی ما به پیژنې که نه دا نوم دی او دا په جنوري 2020 کې چاپ دی. کرا کارا کتنې چې د بېلابېلو شاعرانو په کتابونو په شاعرۍ باندې هغوی خپل لیک شریک کړی دی هغه په فروری 2020 کې چاپ دی. یو بل کتاب چې ټپرنګ دی هغه په پریس کې دی دا ځل او کم کتابونه چې اوس په پریس کې د چاپ مرحله نه بوسل وی کا خیری بل مهم کار چې دوی کړي دي چې کمپوز شوی دی هغه د ټپو د پښتو ټپو د انګریزي ترجمه ده چې هغه کمپوز شوی ده او دې پسې دی د لست لیږي او بل کمپوز کتاب هغوی تکلونه دي او د بل کتاب تکلونه نه علاوه د ډېره ملګري چې څومره دي په هغوی باندې خاکی دي یوویشتمه پیړۍ نظمونه دوی کمپوز کړي دي او دای بل کمال دا کړی چې همدغه نظمونه یې په 21 دي اردو کې مړولي دي او اردو کې ما کمپوز دي د چاپ د مرحلې نه دلته خیرې تېرېږي ترنګ دویمه برخه یې هم کمپوز کړي ده او نن سبا نظام پور لیگل کلینک باندې وکیلانو ته او د لیگل چې کوم اده قانون زده کوونکي دي هغوی ته لیکچر ورکړي یوټیوب چینل یې او یو بل چینل یې اوس کلاو حکومت یې چې سیاسي جراثیم هم دي نو هغې دپاره ما یو چینل کلاو ماښام نیوز نو په هغې باندې به زه سیاسي تبصرې کوم نه هغه هم راځي او هم سب یو ویب سایټ دی په هغې باندې بلاګ لیکي او شهباز اخبار ته قلم هم لیکي
لیکالم لیکي ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه شه پټک تاسو ډیر ډیر مننه ډیر په تفصیل سره تاسو د ماخم پټک د جن خاکرا خلا دغه د کتابونو ذکر مکو دغه د جن ذکر مکو دغه د شکل ذکر مکو چې یو سیلف میډ سړی دی د کمال سړی دی کم سړی چې ځان په خپل جوړ کی ا د کمال خلق دی نو د کمال سړی دی ډیر ډیر په زړه ډیر ډیر مننه کټک تاسو ډیر ډیر مننه وګورئ کوم سره زموږ بل درون
سلام
ملما ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي نو ورزو ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لو داغي نه لګ نظر خو چې غیر سره سره در سره کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وي مننه
تکر شه خوشاله اوسه ډیر مننه
ډاکټر صاحب ډېرې تفصیلي خبرې شوې خټکو کړې ډېرې د خوند ډېرې د مزې او ټول ژوند دی ولا بالکل راټول کړو د ژوند کې چې د ماخم خټک سو هغه ټولې را سره شریک کړ په ډېره ښه طریقه څه نظر پر سره شریکوي
اگر چې به شوې خټک خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړې خو زه به پکې ماخم خټک سره چې زما کومې ورځې شپې تیرې شوې دي زه د یو تعلیمي کورس په سلسله کې دوه کاله کراچۍ کې وم نو حال کړه ما خام خټک سره ناستې وي نو په هغه حواله په دیری شیخ یته بلندې خبرې کوم او د شاعری به هم بلندې خبرې کوم نو چې کراچۍ کوم نو البته کې چې کوم ادبي تنظیمونو د پاره کې یو د طاهر افریدی صاحب جره صدېږي ټولنه وا زه باغې دوم په مو د فلسفي غمجین اتفاق د دې ټولنه وا هغه د بوم زتل نو ما خام خټک کوم دغه دوه تراتو خو په جرات کې د سیمینارستو او په جرات کې باندې مشاورون علاوه په مختلفو موضوعاتو باندې بوم یو بس موبایل تا و او د چا کتاب بنوي چاپ شو په غو به تنقیدي خبرې وي یا به چا شاعر تنقید لپاره غزل افسانه بلوان نکړه په غو به خبرې وي نو په غو کې چې ما قتل نو ما خام خټک سمه چې تاسو دغه د جون خاکه شو په خټک بیان کا چې په ډیر ظلمو ادیبانو شاعرانو کې دي او د سيو هلک باندې او ډیر ظلمي غني باغه به ما خام خټک ته ناس کوم به چې کتل یره دی هغه په شخصیت کې دمر سنجید کی و او هغه به د بل خبر هم ډیر کور سره اوري دا او بیا به په کمپیوټر موبایل سو کې به چې هغه کوم برخه د ستا هغه به کوم خبرې کولې نو هغه نه به معلومه ده چې ر ډیر د مطالعه والا ځوان دی افتاب بدر بو کې سره فریدی بو ریاس تسنیم بو تایر بونیره بو تایر افریدی سی بو نو تایر افریدی نه علاوه نه کده کوم چې کوم د نسبتاً ډیر ځلمی شاعرانو ډیر ادیب ډیر ځلمی ادیبانو په شاعرانو کې تایر افریدی سی بو او یا زمو د بلوچستان خدای بخلی سید گوهر بو نو هغه غری وختي نشن سنټر سره چې ډایرکټر او هغه براتو هغه د ټولو نه زیات درویش سړی او د دې مطالعه والا سړی ډیر کار سړی ډیر وزندار خبره ده کوله څه دی هغه خسارات او څه د تایر افریدی خسارات او څه د دې ظلم خپل او وسیم مطالعه وا د پښتو ژبې مطالعه وا د اردو مطالعه وا چې د دې تربیت چې کومه تکیه ده دې شوې ده هغه په سنجیده ما ماحول کې شوې ده نو ما هم خټک په ډیر سنجیده ډیر سنجیده باسونو کې به هغه به برخه اخستله. نو ما به چې قتل کچا به غزل وړاندې کو تنقید نه که افسانه به وه که مضمون به کافي منې به چې بس کېده. نو د ریاض تسنیم هم طاهر افریدی هم او د طاهر افریدی په اثر کې ریاض تسنیم هم او د ماخام خټک هم دو به ډېر داسې معتدل غونې تنقید کو او دی به هغه سنف ته چې کوم چې بیان کړو نو هغې سره به یې خو انصاف کوم د هغې سنف چې کومې تازه وي کومه فنپاره چې وه په هغې به خو دوی تنقید کړو خو دوی به د هغه شاعر یا د هغه ادیب چا به چې تنقید لاس فنپاره کړې وه د هغې به زړه نه ماتوه بلکې د هغې به حوصله زیاتوله او حوصلهزایي به یې کول. نو په دې کښې ماښام خټک چې کوم نو هغې وخت کښې ما کتو چې هغه یو ښکلی زلمی ومو پوه زلمی ومو سنجیده ومو ډېر سنجیده بسونو کښې به هغې شاغسته او هغې نه پسته چې څنګه زه خو حیران یم چې څنګه څنګه هغې خپل ژوند جوړ کړی دی څنګه هغې تعلیم کړی دی او نن هغه یو مصروف وکیل دی د هایکورټ وکیل دی بلکې سیملا کالج کښې دی ویزیټنګ پروفیسر ومو دی به بیا هلته کښې لیکچرې به هم راکولی نو کراچۍ ښار هسې هم مصروفه دی بیا کور بیا واړه بیا وکالت زه حیران یم چې د وکیلانو ټول ورځې په خپل دفتر کښې په عدالتونو کښې ډېر مصروفه وي او بیا په کراچۍ کښې خو د وکیلانو دوم هلته کښې یو دغسې یو رواج دی چې بیا مازدیګر وخت کښې هغې خپلې دفترې دي هلته کښې ناست دي کلاینټ را ځي نوې مقدمې را ځي ماښامه ګورې ماښام را شي بیا کور دی واړه دي د هغې ټیوشن لغتون را ویستل. زه حیران یم چې په دومره مصروفه ژوند کښې دا ماښام خټک دومره مطالعه څنګه کوي او دې دومره
وخت
څومره ډېر د وخت دې سره. نو دا بس د ځینې کس په خدای داسې صلاحیتونه اچولي وي چې هغه د وخت محتاج نه وي یا هغه موسم نه مجبوره نه وي بلکې وخت او موسم او د هر څه چې دا دی د هغو تابع نه وي بلکې د هر څه هغه ځان ته تابع دي. نو دی په هغه خلکو کښې دی چې دی وخت هم او دی موسم هم او دی حالات هم دا هر څه دې خپل لکه تابع کړي دي خو بیا چې مطالعه چې زه ګورم نو دا اوس څنګه چې شعیب خټک وایي چې یو کتاب ذکر یې کوو د پښتو ادب جدید بیانیه کښې داسې دی په هغې کښې داسې پنځلس شل مضامین دي مختلفو شاعرانو باندې دي. نو ما هغه مخکې هم کتل او نن مې هم کتل نو زه حیران شوم چې هغې کښې خو په ځینو شاعرانو باندې لکه مضامین دي په شاعر لکه په هر شینګل مضمون دی یا داسې په نورو شاعرانو مضمون کښې خو هغې کښې بیا دوه مضامین چې دي هغه په ناولونو باندې دي یو په سنتار ناول یو په سړه ناول او دا د افغانستان د حکومت ترقي ناول دي. نو چونکې دا ناول یې ما هم یو وخت کښې لوستی وي نو ما چې د دې هغه تفصیلې کتل نو ما وي ځینې ادیب خو په ناول چونکې یو اوږده کیسه ده په کښې او د هغې لوستلو هم ګران وي پوهېدله د هغې مکالمې او د هغې کلایمکس او هغې نه څه نتیجه را وباسي نو ځینې سړی د ناول ولولي هغه نتایج تر نه را وباسي په مضمون کښې لي وي او ځینې سړی داسې سرسري لوست کوي له سرسري مضمون وي. زه حیران شوم چې د نور محمد ترقي ناول یې لوستي دي ټکي په ټکي کښې د هغې په مکالمو یې بحث کړی دی د هغې په پلاټ یې بحث کړی دی د هغې په کیسې یې بحث کړی دی د هغې په مقصدیت یې بحث کړی دی. نو یوازې خپل د دې ځای په شاعرانو باندې هغه تنقیدي مضامین او طرفي مضامین هغه نه دي چې بلکې د نور محمد ترقي ناول یې په سنګسار او سړه باندې هغې چې کوم طرفي او تنقیدي مضامین لیکلي دي نو هغې نه پته لګي چې ناول یې مکمل لوست دي د دې په کیسې خبرې کوي په پلاټ خبرې کوي په د دې په مکالمو خبرې کوي د دې په اختتامي او په کلامس خبرې کوي او نتایج تر نه را وباسي. نو د وسیع مطالعې خاوند دی او ډېره وسیع مطالعه کوي د افسانو خپل کتاب یې چاپ کړی غیب عالم ښکلې افسانې دي وړې وړې افسانې دي او شاعري چې کوم ده د شاعري درې مجموعې چاپ شوي دي دا نوې مجموعې چې ده زه به په دې خبرې کوم خو یو څو به تنقیدي خبرې هم کوم او دا ځکه کوم چې دا تنقیدي خبرې زه په ماښام خټک کوم او زه کولی شم هغه تنقید اوري هغه پوهېږي هغه پخپله نقاد دی لکه دا د هغې د کتاب په حواله زه نورو لپاره هم کوم او زه ماښام خټک کښې ما سره اتفاقي دي دا کتاب دی تړون نو د درنې پښتو ژبې په نوم چې زه یې خپلو لوستونکو او خوښوونکو ته ورپېژندلی یم دا خو تړون شو لاندې بیا لیکي ډالۍ د جرس ادبي جرګې ملګرو ته د ډالۍ وي دا زموږ په دې د طبعات او د کتابونو په روایت کښې بس دغه شی و چې یو تړون به یو انتصاب به وکړي کتاب خو یو تړون او بیا ډالۍ نو چې وینم چې دا ډالۍ یا سوغات یا توفه داسې شی شو د کتاب خو چې کوم روایت دی هغه تړون دی یا هغه انتصاب دی چې انتصاب د یو کس په نوم کې او د یا یو دور په نوم کې یا چې څه دی هغې خوښي دی هغې په نوم کې خو داسې دې هم نه کوي لکه پروسه کال زما په خیال دی ډاکټر زبیر اثرت ناول چاپ شوی دی اور او یا کېدی شي دوه کاله مخکې چاپ شوی دی ځکه چې ما ته راولېږو چې ته په دې لیکلو که نو ما چې وکتل وړي کې ناول و داسې ناول چاپ شو چې راغی چې ما وکتل نو پاغي باندې لیکل دي انتصاب د هغه شاید کتاب زما په مخ نشته لفظونه کې فرق راشي خو زه دا انتصاب باورم چې زموږ زبیر حسرت ډېر لوی سکالر دی او د ډېرو کتابونو هغه مصنف دی او هغه نقاد دی او هغه شاعر دی هغه محقق دی او هغه د اور ناول انتصاب څنګه کوي د هغه اور په نوم چې د پښتونخوا په کور په کور لګېدلی دی یا خدایا انتصاب به مونږ د هغه اور په نوم کوو نو ما وی چې دا انتصاب داسې په کارو چې د هغه کورونو په نوم چې پښتونخوا کې پرې اور لګېدلی د هغه خلکو په نوم چې په دې اور کې اوسېدل بېګناه اوسېدل هغوی د هغه اور په نوم چې د پښتونخوا کور په کور لګېدل دی نو یو خو زبیر حسرت ونې ډېر لوی نقاد نه ډېر لوی سکالر نه محقق نه داسې په انتصاب کې غلطي شوې ده یو زه به ماښام خټک ته ویم چې دا زمونږ کې د کتاب چې کومه روایت ته د انتصاب دا یو دی نو انتصاب یو ورته چې ډالۍ بله دا نه دی په کار بل د ماښام خټک دا نوی کتاب چې دی ما به پېژنې که نه په دې باندې کیسره پریدي تبصره لیکل ده نو هغه یو ځای کې لیکي چې زه ورسره اختلاف کوم وایي دا حقیقت په خپل ځای دی چې د ماښام په شاعرۍ کې غالب رنګ د اصلاحي نوعیت دی البته خوشک مولویانه یا خطیبانه اصلاح نه ده بلکې په شاعرانه او مفکرانه لذت معمور تازه او تخلیقي اصلاح ورته ویلی شو هغه دې ته اصلاحي شاعري وي او بل یو ځای کې بیا هغه وایي چې ظاهره ده د اصلاح خواهش د خوشحال خان په شعر کې هم ښکاري او د ماښام په دغه شعرونو کې هم یعنی د خوشحال خان په ښه شاعرۍ کې د اصلاح خواهش ښکاري په سره تزه خو ښه لیکونکی دی زویمه چې د خوشحال خان شاعري ته اصلاحي شاعري وی نه غي ته موږ انقلابي شاعري ویل شو یا زما په خیال چې زموږ چې اسمه کوم د پښتونخوا گورنر سره ولسکيرو غالبا چې دغه په مضمون کې هغه دالي کړو چې په ژوند باندې تنقید چې کوم دی هغه د خوشحال خان لوی موضوع ده نو هغه خو په ژوند باندې تنقید کړ دی هغه طنز کړ دی هغې انقلابي شاعري ده هغې مزاحمتي شاعري ده هغې تخمون نو څه ویلی شو خو د خوشحال خان شاعري ته اصلاحي د اصلاحي شاعري خو بیا موږ د رحمان بابا شاعري ته ولې نه وو چې هغې کې زیاته اصلاح راغلی نو د ماښام شاعري چې کوم ده دا اصلاحي نه زیاته چې کومه ده په دې کې طنز دی په دې کې تنقید دی په ژوند باندې طنز دی زموږ په ریویو باندې طنز دی جدید شاعر دی خو بهر حال زه د هغې شاعري ته راځم او زه به په دې یوې مجموعې نه به دوه څلورو شعرونو مثالونه راخلم ما به پېژنې که نه لیکي د هغې شاعري چې کومه زیاته چې کومه دی دی جدید شاعر دی او جدت پسند دی او په نوې لهجې کې خبره کوي یو ځای چې وایي ماښام امن په نړۍ کې که څوک غواړي رښتیا ماښام امن په نړۍ کې که څوک غواړي رښتیا د دغه امن ابتدا بله کابله کېږي نو اقبال هم لکه فارسي کښې ویلي وو چې آسیا گرتے کریا بو گلست ملت افغان دران پیکر دلست اس فساد او فساد آسیا در کشا دے او کشا دے آسیا نو هغه خیال چې کوم چې اقبال چې ویي چې یاره په ایشیا کې چې امن وي نو په ټولې دنیا کې به امن وي او که په ایشیا کې فساد وي نو په ټوله دنیا کې به فساد وي نو په دې یو شعر کښې دغه چې خواهش او ماښام خټک مو چې ماښام امن په نړۍ کې که څوک غواړي رښتیا د دغه امن ابتدا به له کابله کېږي د هغې په شاعرۍ کې دی یو حقیقت پسنده شاعر دی د دې چې په ژوند باندې تنقید دی په ریویو باندې تنقید دی به هر هغه په څه باندې چې تنقید دی نو هغې کې حقیقت پسندي ده یو درې شعر یې زه ویمه وایي زما په شاړ ذهن کې فکر خیرازي نه لري زما په شار ذهن کې فکر خیرازي نه لري زه به ګرم نه یم که شکوه د خپل نصابه کرما او دومره ګلاب می دی پاشلی په قبرونو باندې دومره ګلاب می دی پاشلی په قبرونو باندې اوس ته کرلو په ځای کرکه د ګلاب کرما او حد لذت تر اختیاوالی ترې حد لذت تر اختیاوالی ترې ونسسدو ډیر حقیقت پسند شعر دی زمون په اثر باندې زمون په انقلاب په نارو باندې او ډیر لوی طنز دی وی حد لذت در اختیاوالی ترې نه ونسسدو سپور نارو زکه بدن د انقلاب کړ حد لذت تر اختیاوالی ترې ونسسدو حد لذت تر اختیاوالی ترې ونسسدو سپور ناروز کا بدن دے انقلاب کلمہ او بیا په شعر کې یو دا ملکه ورته حاصله دا یو دا قدرت ورته حاصل دی چې د شخص خیال چې کوم چې شاعرانه خیال دی هغه په داسې لفظونو کې رانغاړي او داسې د شعر سخت بے سازوي چې هغه کې یو 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 منظر چې دی هغه د سترګو مخ کې راودروي کوم ته چې په انګریزي کې هغه ایمیجری وایي دا امیجینیشن چې کوم دی دا منظر نگاری چې کوم دی او منظر د سترګو مخ کې په یو شعر کې راولاړ کی لته یو شعر کې وی هر څوک خپل مفلسي لکه دا بار ګرځوم هر څوک خپل مفلسي لکه دا بار ګرځوم نا به می ټیټه وی سر خس لکه دا مار ګرځوم هر څوک خپل مفلسي لکه دا بار ګرځوم نا به می ټیټه وی سر حست لکه دا مار ګرځوم دا مار ملاتی ته وی خو دې دا سر حست دې
ډېر
بالکل هغه منظر را ودروي
بالکل
او بل یو ځای کې وی چې سوچ کې روانو ما یکدم د خپل ځای تیر شوم سوچ کې روانو ما یکدم د خپل ځای تیر شوم شړک شي را خلاص کړم لاس تندی ته زما خدای تیر شوم لکه سړی چې هغه خپل لار هیره کی او کوم ځای کې چې ورې ته یا کوم ځای کې د ګرځېدلو هغه نه په مخه لاړ شي شړک شي خپل تندی له لاس ولي دا په یو مصره کې دا منظر بیان کړ دی سوچ کې روانم سوچ کې روانم یکدم د خپل ځای تیر شوم شړک شي را خلاص کړم لاس تندی ته زما ځای تیر شوم نو دا منظر نگاری چې کومه د سترګو مخکې چې منظر ودروي دا د هغه یو ډېر لوی کمال دی یو ځکه بس اوس وخت کم دی مغموم سي ته زه پرېږدم خو دلته په دې کتاب کې یو ځکه کافي استعمالي کړې دي نو لاندې ورته لیکل دي چې ماده د کافي او نقص چې کم دی دا اراده تن نظر انداز کړې دي په دې کتاب کې ورته ژوند لیکل د خو غسل کې هغه کافي چې دي اوس وخت کم دی زه وایم نه خو کم غزل ته چې دي لیکل دي چې په دې غزل کې د کافي او نقص چې کم دی هغه اراده تن نظر انداز کړې دي دا کافي دی هغه ټیکس دي هغه کې یو کافي او غلطه نه ده دنی وخت کې د نیمو کافیو دی د نیمو کافیو شاعر دی او نیمو کافیو استعمالي نیمو ردیفونه استعمالي د نیمو کافیو او ردیف په وجه باندې په غزل کې تازګي ده خو دې تازګۍ نه علاوه مضمون سیب چې کوم د شعر د پیغام خبره کوي شعر دی نو د دغې به داسې یو شعر نه د ماخام خټک په داسې یو شعر نه چې هغه کې به پیغام نه با مقصد شاعري ده ته په دغه خبره لنډوم چې وخت کم پاتې
ډیر مهرباني ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مهرباني ډیر د فند او ډیر د مزي خبرې د مان خام خټک په شاعرۍ د غوژن رواني دي موږ سره زموږ بل درون خوب ملما ډاکټر یرامت باغوم صاحب هم په پروګرام کې موجود دي اغه له ورزو د اغه لک نظر اخلو چې اغه را سره د محترم د مخام خټک په حواله باندې سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لې وو
په خیر اوسې ډاکټر صاحب ډیر ډیر باندې خوشاله اوسې
ډاکټر صاحب بس موږ اورې د شعیب خټک هم ډېرې تفصیلي خبرې د مخام خټک د ژوند په حواله وکړې دغه شان ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم د محترم مخام خټک د ژوند په حواله ډېرې ګټورې خبرې وکړې څه نظر برا شر شر کوي تاسو
ډېر ډېر باندې تکل صاحب یو هو دا چې ښاغلی شعیب پوره په تفصیل سره د مخام خټک چې کوم ادب طبخ نکړی دی شاعر ته کړی دی یا پښتو ژبه ته کړی دی نو هغه باندې رڼا واچولا او دا هم وی چې نظام پور کې کوم دی نو شپږ دیش کړی دی او دا چې کوم نه کمر ملا دا په دغه شپږ دیشو کې یو کله دی اصل کې دا خوڑه چې کوم دا خوڑه او تزه کوي چې دا شګل نه علاقه ده کنه نو دا دے دغه نا چکم دے دا پخوانے اٹک پل چکم دے دا دے نو تلا لالا دا او بیا چکم دے نظام پور دے مرکزی مقام دے کنا پدے کہ اگر کدی ہوشت دے چے خان خیل پکی دے نے خوشحال بابا اولاد پکی دے امیرو امیر سکو تا امیر وئی سکو تا امیر وئی نو دا چکم دے او دغه دغه کلی یو الگ اوس اس کتاب چاپ کرے دے یار دونا یادونه او خیالونه دا نور تاج محمد صالح دا چې کنده وو سبل یو سورې دوشه چې یو تقریب کې باندې دا کتاب یې راکړو نو دغه چې کوم دی ډېر تاریخي ځایونه دي په کې په خوړه کې دا نظام پور چې کوم دی په خپله تاریخي ځای دی دا امیرو په خپله تاریخي ځای دی امیر کلام په کې یو ځای دی خوشحال بابا وی چې لا په دې هم راضیمن یم د سبحانه نندارې دا باسین له امیر کلانه میر کلام باندھے چھ پاس سدر کے کنا غر پسر باندھے نو دا ٹولا باسیم تلخکاری بلکہ بیا دے زمون اصل کے زمون علاقہ چھ کنا تکر سے بو زمون علاقہ او خڑی پمنت کے دچرات غر پروت تے کنا ہاں دچرات دا غر نہ دیکھو منگیو دے دا سیوری پھٹک ہوئی او اخو چھ کم دے دا دے پتاو کھٹک دی دا خڑے چھ کم دے پر دے دا پتاو کھٹک ہوئی کنا او پمنت کے په منځ کې دغه چې کوم دی د چراټ غر دی نو د چراټ غر باندې چې ودرې کې نو دا باسین تر لرې لرې پورې ښکاري نو خوشحال بابا هغه منظر چې کوم دی بیان کړی چې لا په دې هم راضي من یم د سبحانه او نندارې دا باسین لمیر کلان نو ډېر دغه دی خوشحال بابا یو بل ځای کې وایي چې ګل شو د خوړې د بل پلوسې ګل شوې د خوړې د بل پلوسې خوشحاله ولې بې ګشته اوسې نو ډېر ډېر خېسپالا کړه ډېر خېسپالا کړه په کر سره چې ته ژوند وو کتر چې ته ژوند وو نو په کې ګرځېدل لږ په ایمان درته ګورم دا تاسو خبره کول ته خپل کول په واښو څه خو مونږ خدای اوکل نه نه چېرته چې ژوند نو سره نو ته پکار دي او بل دا چې بیا اولیا چې کوم دی نو دا خټو کو اولیا چې کوم دی کله شروع دې دغه ځای نه شوې ده خوړې نه غالب گل بابا او بیا دې غالب گل بابا زوی چې کوم دی مس بابا دې مس بابا زوی بادر بابا دې بادر بابا زوی بیا کاکا سره دې
وو
نو دې او د خټکو د اولیا سب د دغه زیره لګیدلې
ډیر خیر ډیر خټ
ډیر ساری چیز شه خټک هغه خوشحال بابا د دغه خبرو کې کوم ځای کې استوګ نو دمبرا نو خوشحال بابا چې وفات شو نو د دې په وفات باندې چې کوم اشرف خان هجری د خوشحال بابا مشر زوی چې کوم مرثیه ویلی دا لوی مرثیه دا او داسې مرثیه ده چې په کار کې پیزی ور باندې وشي تکر سه او دا یوه دیو د پاک زمانه کې چې پکې مې زمانه کې دی په بیجاپور کې کېدو نو وای چې تا او تاسو الته خبر وره وکړل چې پلاز دی وفات شو دی چې زه نه منم وای زه نه منم خو هغه وای چې کته منیل کنه منی دا چې څه پته کن هر څه تر سوا دا او نو وای چې هغه د وی مسیرا خو اسی تو شه نو پکې دا وی په دمبر غریب لاز دکې خوا دا او مسافر شو هغه شهر د جبالونو مسافر شو هغه شهر د جبالونو چې زاره ځنی اوبا دا رنگ شاه دا او د جبال غرسی جاری په زاریو سره یې پر نه هاي نه صدا دا او بیا په کې دا د خوري ذکر د خوري مخ په ویل په وحل واړه رب ذکرو او نظام پور په کې دی نظام پور په جرا ما فکر ماره او دغه په کې د تور سر دغه کې یو ځای دی هغه ته د تور سر وای څو په تور سر وای خو ما چې او رزل لري کامل سیب له هغه بوته د تور سر وای دا په دغه مرسی کې یو شی دی چې د بوت تور ما ته شو د تور یعنی تور سر چې کنه پاګه باندې بهر حال او کله خپل دې تاریخي دی اوس په کې یو پارک جمال شاه نه صرف ذکر وزیر هغه په کې یو پارک جوړ کړی منګلوټ په نوم باندې منګلوټ پارک او نو هغه چې کوم دی هغه هم ډېر تاریخي ځای دی بهرحال شاعران پکې ډېر دي شاعران چې کوم دی دا شعیب خټک پکې خشایر دی ماخام خټک پکې خشایر دی زمونږ یو بل برخوردار ابراهیم اظهار پکې خشایر دی یو د امیرو یو شاعر و سلیم سوز او ډېر ډېر ښایسته شاعر خو شاعري د افسوس دا دی چې شاعري مونږ ته تر اوسه پورې رسېدلې نه ده او دا ویلې کېږي چې د هغه زوی چې کوم دی د هغه کلام دی هغه د مرګ نه پس سوځولی سلیم خان سوچ چکم دا یو شاعر یادیگی اور ڈیر خود شاعر یادیگی دا آد امیرو نو دغه چکم نے ماقام پٹک لدگی کے لیے دن کے دے او دے میر کلان او تاسو ټول خبرې وره چې زیات وخت په کراچۍ کې تیر کړی او زمونږ سره چې کله لیدل کتل شي وي ډېر خوږ او ډېر چې کومه تابعدار او ډېر د سړیو باندې هغه څو دوشي چې را څو ویلي دو
ډېر ښه
شاعر مې ویلي دو ادیب مې ویلي دو او ډېر څو دواره سړی دی او دغه چې کوم دی تاسو پته چې خټک خو چې کوم دی په غرونو کې ډېری دی او بل دا چې د خټک دا ژوند چې کوم دی زمونږ طرف یو متل دی چې خدای ته وایي چې ته یو خر راکړه یو صبر راکړه بیا مې ته د رزق نه خلاصې بالکل پیدا کر نو دغه چې کومه خټک او مهنتي خلک دي ډېر زیات مهنتي خلک دي سلف میډ خلک دي لکه څنګه چې تاسو دا د شعیب نووي وکړه ما خام خټک پاک مونږ ټول دا سی یاره مونږ ټول د ټول خټک نامه چې کوم دا ټول د خټک ټول خلک ټیک ته مالدار خلک پکې دی وی مالدار دا چې یو غلام فاروق چې ولی خان به چې د ټول اصلغر جزاد یو طرف تکا او غلام فاروق پیسې بل طرف تکا نو مالدار خلک پکې شته دی مالدار پکې شته دی خو غریبانان پکې ډېر زیات دي او محنتي دي محنتي دي او چا ته لاس نه نیسي وایي چې دغه د پریشان سی وایي چې دلته خان او سردار نشته چې څوک سردار وي سردار دی نو دغه دي ډېر خوددار خلک دي او ډېر غیرتي خلک دي او د خپل د مټو په زور باندې چې کوم دی رزق ځان ته ګټي په هغې باندې ژوند تېرېږي او چا ته سوال نه کوي نو دغه ماقام خټک دغه ډېر دي لکه څنګه چې ګوهر صاحب وویل که نه ډاکټر صاحب چې پیغام د پیغام خبره زه ځکه کوم چې زما خپله کې ده چې په کوم شعر کې پیغام نه وي زه هغې ته شعر نه وایم نو چې پیغام پکې نه وي چې هر څنګه پیغام وي خو یو پیغام پکې پکار دی او چې دا پکې نه وي واسې اسی خام خاج کندے کافی برابر ہی کنا نو کافی کافی بندی چ کنے دا خوش شاعری نہ کنا نو او بل دا چ دا دغه چ کندے یعنی دی ما خام خټک دا شاعری چ ګوره کنا نو یو اگر خلک دی چا دی شاعری ته دې پار کئ چې دا د اصول کیو ګری حضور باندې شهرت مو ما نو کزن پکې دا د پښتو ته استعمالوي دا د پښتون ته استعمالیا چې نمایش نو ماقام خټک چې کوم دی هغه نمایش نه دی کړی هغه بالکل د زړه خبره کړې ده پته یې لګي ډېر د زړه خبره کړې یعنې د چا د خوشحالولو د چا د خوشحالولو د بشري زه چې اکثر دا کتابونه ګورم کړه ځینو خلکو نو هغې دي هغه شاعران پته لګي چې دوی د ځینو خاص خلکو د خوشحالولو دپاره دی د پښتو خبره کوي د پښتون خبره کوي او د نېشنلزم خبره کوي د کوم پرسته خبره کوي حالانکه وی هغه سينه یا هغه خپل عملی ژوند وی هغه سينه وي او د دې په اړه چې نو باندې شهرت وو دا خبره کوي نو د ماقام خټک په شعر کې دا خبره نشته د دا اوریجنل خیالات کې بالکل اوریجنل خیالات دي او ډېر جوړ خیالات دي او ډېر چې کنده د زړه نه خبره کړي دا پته لګي چې د زړه نه وي کوم شعر نو چې کوم دي کنه او شاعری شاعری برای شاعری نه ده کړی یعنی دا به شاعری نه یو کار اخیستل غواړي او هغه کار چې کوم نه زما دا خیال دی چې دې پکې ماته کامیاب کاری
بالکل
او دغه چې کوم زه هم د پښتو د پښتو خبره کوي خو ډېر په اوریجنل انداز کې کوي پښتو نمایش ته پاره کوي او شعر چې کوم خپل ظاهر هم کوله په کار دی دا کله چې په کوم شعر کو ظاهر کوله نه وي معنی پکې نه وي نه به څه شعر وي ظاهر هم کوله په کار دی معنی پکې په کار دی خوشحال بابا وایي چې بالکل چې معنی ورسره نه وي ویل سپور وي دا دې نه کده خوشحال خبره سپوره خبر خبر دی لحاظ باندھے مسلے نا ٹول مسلونا دے خبر دے اور دے تبلیغ نہ کی شہرے کی تبلیغ را لو غر کشوا شہری کو شہری دے کنا دا صدقہ کھنا دے پر ممبر بان دے ملا واس کھنا دے کنا دا کو شہری کو شہری دا رنبے بو پشہرے کی شہری بھی دا تو نہ رنبے شہر دے دارے چی دا دے کے بو شہری موجود ہوئی چی شہری پر کے موجود ہوئی دے کر دے کے معنی ان سب رو لوئی دا ہم خشیر نوی رنبے دا دے چی دے کے بو فدی نحاظ بانے بو پر دے کے ذکم دے آگا حسن آگا خلا آگا خائص موجود بھی اور بیا یاگے نہ پس کم دے پدے کے بہ مانی دی گورا دا رحمان بابا جی کم دے نور رحمان بابا سد ٹول خلق نو خزیات مانی نہیں دی بیان کری او یو یو دگے یعنی مطلب دا کہ یو فن فنکاری کری دا
بالکل
فنکاری کری دا نو شعر نے جی کم دی نو لے زیاد پشور دی ذات
شعر موضوع ڈاکٹر سے ٹول زڑ دی موضوعات کو ٹول زڑ دی
او موضوعات کر دے ٹھیک ہے موضوع ہم خوش ہے خبر فنی لحاظ باندھے پیدا کی شاعری خیالات بیان کری دی اور بیان کری دی اور غزل کے کمال سر ہے یعنی مطلب غزل باندھے پوئے رہے بالکل مایوسی پہ رقم ادا رجائی شاعر دے آپٹیمسٹ دے اور رومانی خیالات پہ کس طرح قومی خیالات پہ کس طرح ترقی پسند خیالات پہ ہم طرح او دا خیالات ټول پکشته او دغه
جسم اندازې نو هغه لیکلې دي جسم محسوس
کړې بالکل اندازې ډېر خپل دی جی ډېر خپل اندازې خپل کته دا کتابونه چې کوم لیکلي واره واره کتابونه دي خو مطلب دا دی چې یعنی خور ور دغه لیکنه خیالات خور واره دي یو ذکر راغون نه لږ کنه بس یو یو لار باندې روان دی ون وې نه لیکنه یعنی مطلب دا دی چې په هر طرف نظر
ډاکټر صاحب نه سبون کوم داسې لوی د یو لوی ډاکومنټ سبون سر س کتاب دی تاسو لیدل نه نقل اندر سره
خټه
نو پته لګي ټیکنیکلی پته لګي چې قلم در سره څه لیکلی دي ټیکنیکل غزل
لا خو هغه ګوره هغه وای چې او هغه خپل چې څه ګوره څه دی هغه زړه وای کنه ومګه لیکلی دي کنه دا نه دی کړی چې کنه زه دا سی او نه زمو وایم چې عوام ما ته دا سی وا وا او شابه شابه دا وای کنه نه شاعری پہ نظر کے ٹھیک عوام ہم پہ نظر کے ساتھ پکار دی وچ عوام په نظر کې اوسه په کانا نخپل شهري به غلط کړي
ډاکټر صاحب زه یو خبر کوم ګورا د دې د پاره خلق پکار دي چې عوام په خلق په عوام پوي کی ګورا هغه دا
نه
دي هغه یو کار او اوس د خلق زی بوري دا لکه مونږ په غری خان شو کړل او دا خلق په پويو مونږ دا کار
به مکرات شاعر دې شاعر په عوام درجه ته د ولس درجه ته نه راکوزيږي او ولس کوم دې اب د شاعر درجه ته ځان رسېږي شاعر پہ پیغام پوری کی اس کے شاعر کو قسم قسم خلق بھی کرنا تھا عوام خلق بھی کتاب سو کرے کرنا کم کتابوں نے چپتے بازار کی خرچی کے دوارا کتابوں نے ڈیڑھ خرچی کی عوامیت پکے ڈیر بھی کہنا نو صحیح دے عوامیت دیر خشے دے یعنی مطلب دے چھے دے طول اولیس بزل خبرا کول خدا دے شیر پا انداز کی یعنی چھے شیر ہم اگا فن تا ہم نقصان اولی رسی او عوام تا خبر اولی رسی دا دیر گران کر دے دا دار چا کر دے او دا دیر گران کر دے
او اولیس تا پار اولیس شیران شد کنا اولیسی شیران شد اولیس پا جب خبر کئی اولیسی شیران
اگا شیران دے
جو جیرو د جمعات په جبکه لګیا دي خبرې کوي اب چر بیلی کی لوډی لکی هغه دی خلک وری خو سوپر چې د صحیح شاعر کار دی د غنی خان سره بالکل متفقین هغه وای چې شاعر هغه دی چې دی خلک مزان تفقی دی په خلکو باندې نشي او بیا د زمونږ تاسو غو خلکو کار دی دا د زمونږ په هانو کار دی چې د لوی لوی شاعرانو د لوی لوی خلکو په کلام باندې تخپل اولس پوی کی
دا دې دا څنګه څه دا یو څو شعر نو توه ما دا یو شعر چې زما مخې ته دی نو دا دې چې پیدا شوی مړکی لوت دی په دې نړۍ کې چې پیدا شوی مړکی لوت دی په دې نړۍ کې دغه ګرځندا مقبرو ته پښتانه وای خلق دغه ګرځندا مقبرو ته پښتانه وای خلق
پښتانه وای خلق
چې پیدا شوی مړکی لوت دی په دې نړۍ کې مطلب مقصد کہی تاسو صرف یعنی صرف ژوند او مرګ په دې دنیا کې نه دی کنه نو ډېر کارول دي هغه کارونه چې دی په پښتانه نه کوي بس دی صرف خپل مرګ انتظار کوي چې کله به مرو یعنی مطلب دا دی چې به تر کوم توقع کې د پښتنو نه نو هغه توقع یعنی مطلب دا دی چې هغه امیدونه چې کوم تر ویل لري د پښتنو نه نو به پاګې باندې مطمئن نه دی لکه وی چې پیدا شوی مړ کې لوت دی په دین لري کې دا ګرځن د مقبرې دی د پښتانه یا دی دا ګرځن د مقبرو ته پښتانه وای خل
بالکل
یعنی مطلب دی چې هغه په حال باندې افسوس کوي بیا وی چې دلته ژوند څومره په ګرانه کې بل غزل دی دلته ژوند څومره په ګرانه کېږي دلته کې خون سپا اسانه کېږي دا پښتانه یا دی ناراضی گی راہم تنزے کہ نور خلق دے شابہ زے ہوئی کئی اور پخپلہ چکم دے پخپلہ پہ نور دی بیا یو شیر نا دے دا مطلب دا نا مطلب دے دا ان دے دکے غزل شیر دے دا کم زلزل دا کہ مرکزی معلوم ندے دا کم زلزل دا کہ مرکزی معلوم ندے چیز مکہ ہم دا خوزی او کرو را غرزی گی مرکزی معلوم نہ دے دا کم زلزل دا چھ مرکزی معلوم نہ دے چیز مکا ہم نہ خوزی او کرو نہ راغول زیگی ڈیر پیغام دے پکے تشوی زکر لکم چھ دار دا اندانور شیر را پاتے کی گئی نا پرے چھ لگ دیر شیر نور سیدھے عوام تا او ما سو واری تریلاری ہم بدل اکنی دتللو ما سو واری تریلاری ہم بدل اکڑی دتللو عجب شان بلا دا کہ پما اکثر پیخی گی
دیر خیر
گورا دیکھے پیغام دے یو دیر زبردست پیغام دے او پگت او خی ارخ دی زی کہ کل سلامت پی پگت او خی ارخ دی زی کہ کل سلامت پی دالات چی کل امات شی یا پگاڑ کی زنگی گی
دیر خیر
او د تور بلاګان مینس کې ژوند کوي ګرم نه ده د تور بلاګان مینس کې ژوند کوي ګرم نه ده ما خام زک په خوب کې کله کله ویریږي
ډیر ډیر
مننه بالکل
ختم دې مالا زما په سر پر توچا لګیږي تر کې پلو الله پر وو خوشو درته